سوائے لاسونا میں باندھی دغر میں دکا تک مت خام خرم
آگا پریدا یو دل تراشا چپکار می
ہاں دادا درخ لو
آگا کاریگر اندر سر رہا اگاڑا
چدال
چنار گول ڈالی ٹول پگڑا سر ورکو
مخ دو بھائی وہ پٹل ویڈیو تری ہو چتو یا مائران چی کنا کا سینا دا
ہم دا سیدا آگا دراغ لن تو دی کاریگر در والا زب چنار گول در والا
چدا د کم دے ما کو کمو بیا والے را پس راڑا ولے دا
راجا راجا درے گم
اوہو دا ڈول نکم بختہ ور دے سمرا کولے دے
تا خو دے سلامت کارکون کو پیسے سرا چولی او تا تے پی ڈول اخستا دے تے دے اچھو کولا دے ڈول تا وان ور کی
کیا دا سوئے والکو دا مکھ کار نہ دے کڑے تا سے خپل دے خل کو کاریگر یاستے دمرا غاٹا وان با من کاو
چنار گولا کتے ناخلی چیزیں خل کر دے اسم
زورا ورا وہی یو پ سات کاری او بل پ نہ کھڑ لو زما مطلب دا نو وایم خور مو لگا لے ڈاکٹر اوس بنو زام درتا یو خ اتلنی ڈولو اکما نو راج چھے نہ خیر اتنتا
گزارا کوا چنار گل دی جوبل کر
دغه کس کینا وای چې بیا څوک جوبل نکی سکای والا کا وا
وای خدای دې پار کاله
دغه پر اختیار اولی دې والا کا چنار گل دې مړک
او هو هو دا لاس خو ډیر زخمی شوای
علی راپورته کې چې ډاکټر ته یوسو چې وینې تریزی
د فرزانی خور کلینیک به کلینیک دی دی هلته به ورشو علی
وای وای لاس می داد چکم وینی پی رام آتی تھی پستر گو میں تو رش پاتا لار نوین ووٹا میں کئی
والو امو کا بگئی ٹھہرا ہوا لاڑا تھا اللہ ہم گئی کہ بھائی بول تو تا تو خپل کارونه کوي زه امید رسو الا ولي سا چې بګي تای ور پورته کوي سا
جر کوي جر کوي د خدای د پاره جر می ور رسوي اخ چې پزړه می زوب راغې
چنار گولا اور خطا کی گم اس بجے سر کو پراپ کیوں رسو
وہی وہی لگ پکلارا جو بندے کرم ظالم
رکھیا وہی خدا ستا کو بسڑائی لے بادو بتا رشی لگی احتیاط کا وا
سمدا ارو روزو
ارے خزیتا مو پچکاری وکڑا هو ننی ورستی پچکاری وا ډیر درنه خوشاله وا بیچاره پیسې نه لرلې خو یو جوړ خلی بته کې درته راوړې وګوره هغه دې پنګړ کې ګرځي
وی ایوالی داسې وکړل بیچاره چې پیسې ورسره نه وي خیر دې څه پروا کوي
هو ویلې خې ډیر کې مچوي
خدای دې خیر ورکی تو وګوره څومره خلې جوړه بته کې دي لکه چې ناروغ دی
ته صبر اچ ورشم
السلام علیکم
وعلیکم السلام وی دا پچنارت کول نور باندې څه شي وی دی دا لاس په چی شي خو شوا دی څنګه ویني تری تللی
څه خبره ده
الا الا نو جرت نن راشي زړه کوي الا نو
پل و شي خورې ته ما ته لک ظاهر اکا چی ویډیو یو کم
خیالي ورورات لکه چې بل کار نه لري او ټول ورځ ویډیو غانې کوي
هو هو خورې همدا کار دی
دا ولی چنار ګل ورورا تا پلاست سے شیوی دی
پچھڑی را نا جو بول شو کسی اوگ دادا بس پی خوا وشوانو
خیاری گولا یہ واضح دی چنار گول ویڈیو وکا دبل چاوان نخلی
رازا چنار گول ورورا پتی سوکی کینا حالا پلواشی اگر دی پانسمان سامان راوڑا
پستر گو دا دی دستی امید ورورا تکینا خیالی ورور خاصی ہم ویڈیو کبی
پلوشی خوری تان دیکھنا مکاوا ویڈیو که بستا مخ نرازی
خیر یوسی
بیوخی هم را کئی کنا
نا نا دوبرا لوی عملیات خو ندهی
وی وی زما لطش پیشکاری نزرچ بی او تمی لالاز گنده
چی دا سی دا لگا بیوخی باور کو چی پا درد پونشی
کم تاوان ونکی
نی کوی چی نرگولا وستا لکا چی داکتر شوی
خا خا خو گورا ډیر پام کوه چې د دې ستنو څوکې ډیرې تیرې دي. که د دې عملیات نه روغ ووتم یو سورکی چرګ لرم، ښه غټ خیرات کوم. وی وی لکه چې په زخم دې راته پیشکاری وکړه، څنګه سوی کوي ډاکټر صاحب؟ امید ما ویل تیار راغلی و. لویانو ته هم د پولیو واکسین کیږي چې ځان ته یې وکم. ولې خاندی؟
ځکه خاندو چې لویانو ته د پولیو واکسین نه کیږي.
نو ولې؟ لکه چې لویان نشي نیولی.
د چنارګل له خبرو داسې ښکاري چې د ګوزان او واکسین په هکله یې هېڅ معلومات نه لري.
موږ ساده کلیوال خلک یو، په دې خبرو ولاکه چندانې پوهیږو.
زه خیر دی، زه به دې پوه کړم. لاس دې بیوخه شوی دی؟ ته صبر چې زه لږ زور ورکم. پوه شوې؟
او بیوخه شوی دی.
پلوشي، ته د لاس دا زخم پاک
کړه. ښه، دا دې اوس پاکوم. چنارګله وروره، لاس خو به دې درد نه کوي؟
نه والا، بس دومره پوهیږم چې په لاس مې دوا وهي.
سمه ده، اوس به درته وګنډم.
دا خو عجیبه پیشکاری وه، هېڅ په درد نه پوهیږم.
چنارګله، مخکې مې خبره نیمګړې پاتې شوه. د ګوزڼ واکسین تر زیږون وروسته ماشومانو ته ورکول کیږي، چې تر شپږ کلنۍ پورې شپږ ځلې یو ماشوم ته ورکول کیږي. لویانو ته دا واکسین نه ورکوي.
خیر اوسې چې پوه دې کړم. وہ کور دے لگا لے ڈاکشا، دیکھتا مال کا کم آچوا. وہی چھ سنگا گھر آگا سے کر بوڑ ہے، وہ زخفل تاندی گوندے تریو دے گونا کے
سال کا چنار گولا تو پہ زخمی کی دو کہ دمرا مزی بھی چھ مہنگم پہ یوسی شیزان زخمی کو تو گورا چھ دماغ گوندے پہ یوسی کلا سڑی او استاد سنگا نازو نکوے
تبا بے آواز پہ موٹر وانے کی تکڑے زبیا پہ جراندہ واش پسے کی تکڑے ماں در ڈول وخلو کسب خمے لا پہ سار بارے دے
تنو پزان ڈیر غرے تے قرار کینا او نن زما زلاس کا تب وفرا چ دو جورا لا سو گتی ور سارا وفرے دیا بازر نخفل او دا شو خلا پخنے ہیر بھی او زما دے کا تقصیفتو نبکوے
خاما دا چی دا سی دا نو زبا خبری نکو ما تو پوچھاو کا تختے
تو صبر چی دای چنگ شل کئی بای ترستر گلان دے چارو وہو دمال گیا وقی بی خوی وو بی زمون دا کچنن دا غرمی روڑے بل زائی کشوا استاد فیروزا اس نو کاری گرو تر تین شا پدے خراب کتر دے
والکا زخمی گلا سنگا دو زان سارا بنے گی لکا جزما کا دغدا حیران دریانے
وائم کور دو لگا لے ڈاکشا حیران کو خود یما کتا دا سے کتخ کئی لگا چھ منگ دے پی خراب کرو
تلک وار وک والکا چنار گلا یو زلی ہو چکا بیاد خواب بات فیصلہ کوا
زب خپل ګولۍ وخرم چې سار مې ملي یاده وتلې وي
در دې په نو ته د سسپیر اوسانی ولایې وای ډېرې ورا چې لکو مې خورا غلایې وای ډېرې ورا چې لکو مې خورا غلایې
ته صبر چې دا استاد فیروز چیرته دی؟ دا خو دلته نشته.
چیرته دی؟
دا دی دیګ هم باندې دی د کتک لبوی نه ښکاري چې مالګې نه ده ور اچولی. ته صبر چې دا کار خو زه ورته وکړم چې چیرته دغه د مالګې ډبلی دا دی دومره به بس چې دا ور واچو دغه دوه قاشوغې خو ما هر وخت ور اچول دا دی صبر چې لږې کوروم دا چمچو کې تاو را تاو کړم چې دا مالګې ته حل شي. ته ودرې چې اوس زه لږ وڅکم چې مازه یې څنګه سوه. لکه چې کار مې خراب کړ دا خو داسې تروه شوه لکه چې استاد مې پکې مالګه اچولې وه. پخوا خو باید مالګه اچول ما ته پرېښودل، اوس دې نو ځان ناکاره واچوه چې څوک پوه نه شي که نه دا شکولا تر دوله به ډېر وهل وخورم.
انډیوالانو، زما خو لاس جوبل دی، نو نن زما په ځای استاد فیروز تاسو ته پخلی کړی دی. خدای دې خیر ورکړي. لما سره کومک وکړه، ډوډۍ را واخلئ چې کاریګر وږی دی.
دا وچه ډوډۍ په دې منځ کې ورکی ده شاخه.
سمه ده، ما ته لږ ځای راکړئ چې ویډیو وکړم.
وچه ډوډۍ په دې کاسو کې ماته کوي.
ته صبر وکړه، زما خو هم یو لاس جوړ دی. دا کاسه در واخله.
یاره، داسې ښوروا مې پخه کړې ده چې ګوتې به ور سره وخورئ. ګوتې داسې ښوروا چې د چنارګل کتغ به در نه هېر کړي.
ښه چې داسې ده، نو قضاوت به مونږ وکړو.
بسم الله کوئ له خیره سره.
دا څه دي ظالمه؟ د مالګې موټر دې پکې خالي کړی
څه؟
دا خو رښتیا وای، که موټر نه وي نو بوجۍ خو یې اتمن ور چپه کړې ده، لکه چې پوزه دې را پرې کړه. خدای دې انصاف در
دا خو رښتیا وای، دا خو ټوله مالګه ده.
ولکه چنارګله، هسې نه چې تا پکې له قصده بیا مالګه اچولې وي.
اوس نو ښه شوه، ولې ته داسې د کوم پاچا د دربار اشپز یې چې زه در سره سیالي وکړم؟
اوس دا خبرې پرېږدئ، د نور پخلي غم وکړئ چې کاریګر له لوږې مړه دي.
له پېښې خو تېښته نشته، چې داسې ده نو زه هم خپله غلطي منم، خو په بدل کې به اوس دستي او بل څه درته تیار کړم چې وږې پاتې نه شئ. شاغه څه شوې والکه، راځه چې د یو بل کتغ بندوبست وکړو.
څه وایې استاده؟
د چنارګل په بایسکل لاشه، ټولو ته د بازار نه یو یو خوراک کباب راوړه.
وای بېشکه والا، بېشکه. خیر سه فیروز استاده، وای داسې غلطي خو هر وخت کوه چې په بدل کې هره ورځ یو کباب وخورو.
زما بایسکل به منئ که نه، اوس به مو په څه شي کباب راوړو؟
اوس خوشول، خو یوه خبره درته کوم، په دې شهر چې تاسو به واده راکوئ چې شاغا ته به څوک څه نه وایي. واده مو ده؟
سمه ده، بیخي سمه ده.
ای ما غوښتل چې د دېګ ویډیو وکړم، چې ومې لیدل شاغا دېګ ته مالګه وراچوله.
لا حول ولا، کاش چې تا سره مې قول نه وای کړه، که نه دا د شرم ګوډی مې سم لارې ته راوسته. ځان یې چپ نولی او زه یې په عالم کې وشرمولم.
خیالي اسې نه په دې ټوکو استاد او کلینر له یو بل سره په جنگ شي.
اے وایم که مزله ته نه لویږي، راشئ چې ویډیو یې در ښکاره کړم.
مشرانو که خیر وي، انشاءالله ډېر ژر به خپل ارمان ته ورسېږم. او له خیر سره
انشاءالله. دی
لکه چې کوژده کوې؟
نه یاره، کوژده څه کوم؟
نو بیا دې لکه چې خارج ته نیت کړی که څنګه والکه؟
نه ملک صاحب، داسې هم نه ده.
نو بیا څه د پانکریس کېږي چې دومره خوشحاله؟ او که نه اسمان ته پورته کېږي؟
نه نه پلاره، نه اسمان ته پورته کېږم او نه هم رئیس کېږم.
بس دی نو، ډېرې کړتي مه کوه، رڼا ورځ خوبونه ویني.
لارا غواړم یو فلم جوړ کړم. فلم لارا خې، لکه چې مور مې یاد کړې، ځکه د چای پستونو کې بند شو. ته صبر، زه دې ملا وټپوم. څو درېږ
بس دې والکه، په وهلو مې مړ نه کې، هسې کلک دې ووهلم.
خیالي ګلا، چې دا د فلم جوړولو فکر دې له کومه مغزو تر نه وته؟
ملک صاحب، کله مې چې ښار کې د فلم او کمرې درسونه ویل، څو کسان مې ولیدل چې لنډکي فلمونه یې جوړول. ما هم ترې څه نه څه زده کړه وکړه، نو اوس غواړم چې زه هم یو لنډ فلم جوړ کړم.
ښه ښه.
خیالي ګلا، په فلم جوړولو خو ډېرې روپۍ لګېږي، هغه به له کومه کې؟
خیالي بیا د خپل خیال پاسپور شوی دی، لږ ځمکې ته راښکته شه، سترګې دې وغړوه.
نو زه خو داسې فلم نه جوړوم چې درهمونه پرې ولګوم، کم اسرافه فلم جوړوم.
بس نو دا د خیالونو باچایي دي شلوه.
تا ته خو تل زما خبرې ټوکې ښکاري، چې ما خبر کړې تارش خان کړی یم.
وایم خدای دې درته همت درکړي، چې ته یې کولی شي نو بسم الله کا. نو څه ته به غوږونه خوري؟
اجي صاحب، په دې کې د غوسې خبره نشته، هر ځوان یو شوق او یوه هیله لري، کیدای شي دا کار وکړي.
هغه ورځ چې د کوی کارونه بشپړ شول، په مراسمو کې یې ډېره ښکلې ویډیو کړې وه، ډېرو خلکو په یوټیوب کې لیدلې او نظر یې پرې ورکړی وې.
امیده زما پلار چېرته په ما دومره باور لري؟ یوټیوب چینل نه به نو څه خبر شي؟
زه زما دې په یوټیوب او موټیوب سر نه خلاصېږي.
حاجي صاحب، که رښتیا ووایم، ما هم د ده چینل نه دی لیدلی، خو باید دواړه یې وګورو او تشویق یې کړو.
خدای دې خیر درکړي ملک صاحب، وایم کور ودان.
بس نو مونږ هم درته دعا کوو چې دا خیالونه دې خدای په حقیقت بدل کړه.
بس نو، یو مې نوم خیالي دی، بل په خیال پلوونو بدنامه شوی یم، هیڅوک را باندې باور نه کوي.
خیالي ګلا، دا خبرې پرېږده، زه چې څومره پوهېږم فلم په یوازې ځان نه جوړېږي، او زموږ کلي کې هم له تا پرته په دې شي څوک نه پوهېږي. اوس دا راته ووایه چې نور به در سره څوک وي؟
یو څو انډیوالان خوشته، ورځم او سر یې ور خلاصوم، او په دې هم پوهوم که دې فلم یو ورې ګټه وکړه، جیبونه به یې له پیسو ور ډک کړم.
دغه دی، ته به وایې ټولو خلکو ته د ده له کوره پخه ورځي. والکه، هر سړی تا غوندې اوزګار نه دی، ټول د خپل کار او روزګار په غم کې دي.
پلاره، ما تروسه پورې ستا یوه خبره هم په ځمکه نه ده غورځولې، خو زه پوهېږم چې ته له ما نه شپون جوړوې، خو زه دا درسره نه منم. زه غواړم داسې یو کار شم چې خلک مې په لیدو له ځان سره ووایي چې هغه دی ښاغلی خیالي راغی، راځئ چې یو عکس ورسره واخلو.
حاجي صاحب تا لږ دی لکه چې خفه کړ.
ملک صاحب عجیبه زمانه شوه، که دې خپل زوی ته وویل چې له خپلې بلستنې سره پښې غځوه وایي خفه دې کړو، وایم داسې نازولي اولادونه په بلا وهه.
کاکا د هغه مخکې خو مې درته څه ونه ویل، خو باور وکړه دا بد کار نه دی، که څوک ورسره مرسته وکړي کولی شي.
یاره منم دې خالي ګله، د دومره خلکو کې مې یوازینی انډیوالې چې یاد دې کړم او زما پوښتنې ته راغلې.
خدای دې ښه یاد کړه یاره، ما خو تل ته خپل ملګری بللی، خو نه پوهېږم چې څنګه ستا فکر نه دی شوی. که څه هم اوس مې کار در پورې بند دی، خو په بده ورځ کې به خامخا ښه ملګري ته ورځې.
منم دې خیالي ګله، اوس دې پیاله در واخله چې چای دې سوړ نه شي، دا تازه ګوړه هم در سره واخله چې د خولې خوند دې سم شي.
خیر سي
کاکا، اوس راته ووایه کنه چې څنګه دې زموږ خوا ته لاره غلطه کړه، لکه چې بیا دې چېرته د تګ نیت کړی دی که څنګه؟
چېرته نه ځم، خو یو کار ته مې نیت دی، شاید تا ته هم خوند درکړي.
بیا خو نو زر یې راته ووایه چې څه خبره ده، اندېښنه مې شوه.
دې خو به خبر یې چې زه یو یوټیوب چینل لرم او ویډیوګانې پکې خپروم، اوس ډېر مشهوره شوی هم دی.
یاره که رښتیا راباندې وایې ما ته دا شیان خوند نه راکوي.
خیر خو ته اوس خبره واوره، زما نیت دی چې یو فلم جوړ کړم.
د څه شي فلم؟ دا چې مونږ یې په ټلویزیون کې ګورو.
او کنه، نو فلم خو په راډیو کې نه لیدل کېږي.
دا ته څه وایې؟ هو رښتیا فلم ته دې جنۍ ده کومه کوې؟
فلم کې جنۍ نشته، ټول پکې نارینه دي.
اوهو، دا نو څه رقم فلم دی؟ ما خو کله داسې فلم نه دی لیدلی چې جنۍ دې پکې بیخي نه وي.
شته، ډېر فلمونه شته چې ښځې پکې نه وي، چې یو ځل یې جوړ کړم بیا به یې سایل کوې، خوښ به دې شي.
ښه نو د فلم نجونې خو لاړې په مخه، دا نور خلک به ورته لکمه کوې؟ بدماش، او دا نور خلک به یې څوک وي؟
دومره یې نه غټوم، داسې وړوکی غوندې فلم جوړوم.
یاره نو دا وړوکی فلم یې لا څه رقم وي؟ تا ته څه ګډې وډې وای وخیالي ګله.
احمد خانه، زړه مې دی چې یو کومیډي یا خندونکی فلم جوړ کړم چې خلک یې وګوري نو خاندي به ورته.
دا خو به خوند وکړي، د خندا فلمونه خلک خوښوي. خو رښتیا پلار به دې در سره ومني؟
نه والا، زمونږ په کلي کې هیڅ چا ته دې خبرې خوند ور نه کړ.
ولې؟
زما د پلار د لاسه، پلار مې د ټولو خلکو په مخ کې زما په خبرو ملنډې ووهلې.
خیر دی مه خفه کېږه، خلکو هسې ستا د پلار لپاره څه نه دي ویلي، که نه دا خو څه بده خبره نه ده.
ځکه خو تا ته راغلی یم چې له تا نه مرسته وغواړم.
زه در سره مرسته وکم؟ نو زه کوم داسې د هندي فلمونو اداکار یم. ښه نو بیا وایه کنه، څه مرسته در سره کولی شم؟
زه له تا څخه پیسې یا بل داسې کوم شی نه غواړم چې ستا په وس کې نه وي. زه غواړم فلم ستاسو په کلي کې جوړ کړم، او اے ته به هم پکې رول لوبوې، وانډه به پکې اخلې.
نو زه به پکې څه وانډه واخلم؟
اے تر تا به لاکه تکړه ممثل پیدا شي، ته به زما په فلم کې بدماش شي. بدماش چې تر بریتو به دې وینې څاڅي.
تا څه وایې؟ رښتیا که په ژوند مې دا ارمان پوره نه شو، نو په فلمونو کې خو به خامخا پوره شي. داسې یو شی رانه پکې جوړ کړه چې په یوه لغته دوه درې کسان د دیوال ناخوا واړو.
نه نه، داسې څه به پکې نه وي.
ولې نه؟ په فلمونو کې خو وي.
خو مونږ داسې غټ فلم نه جوړوو، هغسې فلمونه خو په لکونو پیسو جوړیږي، مونږ چیرته دومره امکانات او وسایل لرو؟
خو پوه مې که کنه زوروره، چې زمونږ فلم هم غریبانه دی. وایي که نه چې خوار په هندوستان هم خوار دی.
ای خیر سي.
ښه نو چې داسې ده، زه به اول له ملک صاحب سره په دې اړه خبرې وکم او اجازه به ترې واخلم.
صحیح ده، همداسې وکړه، زما هم همداسې خوښه ده چې یو ځلې ملک صاحب اجازه راکړي، بیا به د نورو کارونو غم هم وکړو.
ګوره ښه، ډوډۍ دې په وخت خوره. کوم خوراکونه چې ډاکټر صاحب درته ښودلي دي تل یې خوره، درته ګټه لري. مهرباني.
السلام علیکم فرزانی.
اوهو شبنم خوری تی؟ وعلیکم سلام، په خیر راغلی. دا خو ریحان جانم در سره راغلی دی، څومره ښکلی شوی دی ماشاءالله. ریحان جانه څنګه یې؟ نام خدا او خیر شوی دی او کنه او سو خیر شوی دی اخه خوری ما خوم اخپلا واده پر زای کرا فکر کام در ایحان دی واکسین کولو وقت را رسید لی ازدکا خستا سنگ تا در اغلم
خدی وکرل خوری تا هغا در ایحان دی واکسین کرده را که چیزیم و گورم
تا صبر چیزی لدسکال را او باسم صبر داده اخه واخلا
تا را که صبر چی وی گورم داده تر زیگون روستا د لومړی دوري واکسین ورته شوی ریحان جر اوس د څو میاشتو شو
نن په خیر دوه میاشتې پوره شوې
وګوره څومره کره حساب دي نیولی دی چې څنګه دوی میاشت پوره شوه واکسین ته دې راوسته دې ته وایي هوښیار مور
وای خورې په کور کې مې له خسره نیولې ترور ملالۍ سنګین ټول د ریحان جان د واکسین ورځې شمېري زموږ د کور وړه ملالۍ هم لا پوهېږي چې د ریحان واکسین ته څومره ورځې پاتې دي نن سهار وختي سنگین راته وویل چې د ریحان د واکسین وخت پوره شوی کلینیک ته ورشه او واکسین ورته وکړه نو ځکه دلته راغلم
شبنم خورې زم ستاسو له کورنۍ نه هم دا تمه لرم تاسو د واکسین په ارزښت پوهیږئ سنگین ورور ملالۍ او د خوشحال خېلو ټولو خلکو واکسین ته ډېر کمپاینونه کړي دي او خلک یې پوه کړي دي
رښتیا وایي خورې زه چې هغه یوسف خوارکی ووینم چې ګرځېدی نه شي او فلت دی له زړه مې ورته وینې ساسي ځکه خو د ریحان جان د واکسین د ورځو حساب رانه نه غلطیږي هیڅ ماشوم باید له واکسینه پاتې نه شي او بهل دی
همداسې ده خورې ښه نو اوس په دې دوره کې ریحان جان ته درې ګونی واکسین ورکول کیږي ځکه چې اوس د دوو میاشتو شوی
خیر بې سفرزانې خورې د پولیو د واکسیناتورانو د کور ودان وي هغه بله ورځ کور ته راغلی وو ملالۍ په منډه ریحان جان وار وړ او واکسین یې ورته وکړه
زه پوهیږم چې له تاسو نه واکسین نه قضا کیږي دا دی د ګوزن واکسین ورته شوی دی یوازې به دا نور واکسینونه ورته نن وکړو له خیره سره
کله ما قضا شي له ترور کاکا ملالۍ او سنګین نه به څنګه قضا کیږي
ښه شبنم جانې راځه چې زه او ته د واکسین څنګه ته لاړ شو او ریحان ته واکسین وکړو
سمه ده بله زما خوږه زویه راځه چې ترور جانه دې درته واکسین وکړي
زه چې ځو
مبارک مبارک
خیر یوسف زه خوایم د ریحان جان پل را پسې بختور شو
اوس نو په ټول ولایت کې ستا جوړې کړې خلطې مشهورې شوې د چاپیریال ساتنې ریاست مسؤلین هم ستا دې کار ته ګوته په غاښ دي ماسسې ستا ګڼل شوې خلطې عین کابل ته لیږلي هیڅوک باور نه کوي چې دا خلطې به دوه وړو نجونو جوړې کړې
زه پوهېدم چې ملالۍ ډېره ځیرکه هوښیاره ده او هغه داسې کارونه کولی شي سنگین ویل چې د یو تلویزیون مشر ملګری دی او هغه غواړي چې له ملالۍ سره مرکه وکړي
نه نه مرکې مهمې نه دي
ولې نه دي زه خو وایم ضرور ده باید مرکه وکړي
پلار جانه
د پلار خوږې ستا دا نازکې ګوتې مې د ګلو په لاولې دي پیرزو او ته پرې خلطې ګنډې ستا عمر د کار کولو نه دی بس خپل سبقونه دي وایه
کاکا جانه دا خو څه سخت کار نه دی دا یو نوی او اسانه کار دی یوې جینۍ ته د خیاطي او پخلي زده کول ضروري دي ښه به وي چې سر له اوسه یې زده کړي
هر څه چې وي خو د ملالۍ له عمر سره جوړ کار نه دی درسونه هم زیات دي او امتحانونه هم رانږدې دي پرېږدې چې په خپلو درسونو او سبقونو لګیا وي
نه پلار جانه دا کار زما د خوښې کار دی غواړم چې د درسونو تر څنګ په راتلونکي کې یو ښه خیاط هم شم
بیا به نو داسې وکړو چې که کوم بل داسې کار پیدا شو ستا مور به یې وکړي ستا هم دومره بس دی چې دا نوښت ستا او د ګلالۍ په نامه شو
نو بیا به خیاطي څنګه زده کوم
هغه دی له خپلې مور نه دې زده کړه
پلار دې سمه خبره کوي لورې له دې نه وروسته ښایي کارونه زیات شي خلطې به مونږ ګنډو ته او ګلالۍ په فارغ وخت کې کښېنئ او په خپل شوق د جامو ګنډل زده کړئ
سمه ده او که کوم درون کار و په داسې خلکو یې وکړي چې په وسې پوره وي
زه نه پوهېږم چې په دې کار کې بدي څه ده
لور که یې ومې ویل چې که جامې ګنډل زده کوي له مور نه دې زده کړه
لورې اندېښنه مه کوه خیاطي زده کړه خو خلطې به درته مونږ ګنډو
ښه نو په دې وعده به بیا ټینګ ودرېږئ چې خیاطي به راباندې زده کوئ
هو خو ته دې تر هر څه لومړی خپلو درسونو ته پام کوه چې له درجې راښکته نه شي په بېکاره وخت کې بیا نو چې هر څه زده کوي زده کوئ
گرانو دوستانو زما اوسیدن کی دی خجوان لپارا دیر حسی کوی او لحشتا امکاناتو سخا دی زان او لس پا گتا استفاده کوی زوانان می حس کوی چلو سنه پر مختلل نرین زان خبر کری دا مهره ویچه حسا او کوخخ تل مثبت پایل لري. ستاسو دیرو خانا راتلون کې پهیلا.
د هیلو وړانګه راډیوي ډرامه د ټولو د کامیابۍ او خوشحالۍ ملګري.
ماما لالای مکوا منه ملکا زلری شمر د خوره ولا کیره نه واخلی
په څه خبره مو شور دی ولړو
چنارګل کاکا ته د ملالې ته وګوره منه رانه اخیستې ده نه راکوي
ملالې ولې دې له شمس نه منه اخیستې ده
چنارګل ماما شمس ډیر مردار خوره لګ دی ځکه خو تل مریض وي کله ناولې وبس کې کله ناولو ځایونو کې لوبې کوي اوس دا دی مردار مڼه خوري ته دې مڼې ته وګوره
وی دا خو په رښتیا چې ډیره ناولې ده شمسا ملالۍ ښه وایي دا مڼه خو د خوړلو نه ده
چنارګل کاکا د کلي ټول ماشومان همداسې مڼې خوري یوازې زه خو نه یم
اوهو د کلي ماشومان به څوک پوه کړي یو او دوه خو نه دي که پوه نه شي ټول به ناروغه شي
دا خو اسانه کار دی د هیلو وړانګه ډرامه دې واوري ټول به پوه شي
واوا څه ښه پخه خبره دې وکړه رښتیا چې هوښیاره ملالۍ که د هیلو وړانګه ډرامه واوري نو د روغتیا په هکله به په ډېرو خبرو پوه شي
دا راډیوي ډرامه زموږ له راډیو او په ټول افغانستان کې له ګڼو راډیوګانو څخه واورئ
د ازادي ملما
د ازادي رادیو د بلما پروگرام درنو اوریدونکو سلامونه به ومني اسمت څاروانیم نن په دې پروگرام کې لای وداسي ملما سره خواله کوم چې د کابل په پولی ټکنیک پوهنتون کې استاد پاتې شوی وروسته د ډیرو نورو افغانانو په شان مهاجر شوی دی استاد سید حسن پاچا نن سبا په جرمنی کې اوسی او لکلونو راهیسی په هیواد کې د علم د خپراوي لپاره د افغانستان د کلتوري ودې ټولنې سره همکاري کوي استاد پاچا ته مې په پیل کې وویل چې اوس په جرمنی کې په څه بوخت دی
جرمنی کې خو نو تقاوت یم رسمي کار نه لرم څاروان صاحب اما په ټولنیزه برخه کې بس افغانستان د کلتوري ودې ټولنې چې انزور صاحب هغه خوا ته لاړ نو مسؤلیت یې زما په غاړه و اګر چې زه خو دومره فرهنګي او دغه شخصیت نه وم خو بیا هم هغوی را باندې اعتماد وکړ او تر اوسه ما هغه کارونو سره تقریبا مشغول یم
کلتوري ټولنې یادونه مو وکړه کله یا وخت چې انزور صاحب په جرمني کې و مخکې تر دې چې کابل ته لاړ شي او هلته کار پیل کړي ډېره فعاله وه ډېر کتابونه یې چاپول وروسته ولې غیر فعاله شوه
ډېره ښه پوښتنه ده څاروان صاحب واقعا په هغه وخت کې چې انزور صاحب لادل ته و هم یو څه تقریبا ضعف حالت و ځکه چې موږ ټولنه په هغه وخت کې جوړه کړه چې هلته طالبان په واک کې و او هلته فرهنګي کارونه ډېر په ټپه ولاړو نو ډېرو دوستانو علاقه نیوله او زموږ غړو تعداد هم تقریبا د اته سلو ته رسېده نو په دې تو صورت سره موږ به د کال کله چې به د مالیه راپور ورکاوه نو موږ به د لس دولس زره یورو په حدود کې کلنۍ دغه لرله اما ورو ورو دغه دوستانو ځانونه ګوښه کړل او یو غټ تعداد د آلمان او د هالینډ نه حتی لندن ته لاړل او څه زمونږ ډېر قوي قدرونه د ټولنې چې په هغې کې انزور صاحب ډاکټر صاحب خوشحال روحي اجمل روحي غریب صاحب او داسې نور هم افغانستان ته لاړل نو په حقیقت کې او ډاکټر صاحب صابر یو څه وخت ډاکټر صاحب ماخان نو په حقیقت کې زه ورته تنها پاتې وم بیا هم د دوستانو په کومک باندې او په ځانګړي توګه د شیر علي خیر او د غلام رسول همت چې د دغه ایونت په لاس د سالون مالکین دي هغوی موږ سره ډېر کومک کاوه موږ ته بیا ځای په واک کې راکاوه موږ د یو ځای د نیولو توان حتی هم نه لرو نو په دې ترتیب سره تقریبا یو داسې هم فکر وشو چې هر څه اوس په افغانستان کې کیږي هغه څه چې موږ چاپول داغې نه څو چند اطلاعات و فرهنگ وزارت و همچنان در اکادمی علوم و برخه که در کتابون چاپ کیگی نو نور با زمان در کتابون تا دون ضرورت هم نی نو من که وکلی شو چه اقلا در ملی او تاریخی ورزی پا کال که یوزل یا دلوی غنده او سیمینار پا بنا او یاد وړو غوندو د ستاین غوندو په ترتیب دغه سره ول مانځو نو دغه یو انم پرې نه خدله یعنی کله نه غونډه او د یو شمیر زمونږ د پیاوړو شخصیتونو لیکوالانو فرهنګیانو ستاین غوندو تم دوام ورکړ اما کتابونه متاسفانه چې رانه پاتې شو
اوس په څال کې د کلتوري ټولنه اوس خو بیرته وضعیت بدل شو. تاسو ویل چې هغه وخت طالبانو حکومت او فرهنګي هڅې کمې وې، کتابونه کم چاپېدل، اوس بیرته هم طالبان واکمن دي او تر ډېره حده پورې د کتاب د چاپ خوند تللې ده. کله چې موږ له کتاب پرندوی ټولنو سره خبرې کوو وایي خلک ډېر کتاب نه اخلي ځکه چې خلک بېوصله شوي دي، د کتاب د اخیستلو توان نه لري. اوس څنګه تاسو بیرته خپل فعالیتونه زیات کړي دي او کنه؟
بالکل بالکل، مونږ کله چې مونږ د ډاکټر صاحب ملکزی ساين غونډه لرله چې هغه ډېر غټ خدمت کړی دی، تاسو ته هم معلوم دی، اول المانی پښتو قاموس او بیا المانی پښتو ګرامر، هلته ما په تاکید سره په دې باندې تر وکړ چې مونږ په هماغه حالت کې واقع شو چې د طالبانو اوله واکمني وه، حتی د هغې نه په بد حالت کې واقع شو. نو هیله ده چې مونږ سره کومک وشي او دې دغه ته پروسې ته بیرته دوام ورکړو. مونږ ډېر کوشش وکړو د استقلال ورځ به ستاسو په یاد یې، اگر چې ما زه خپله نه وم په سفر کې وم، یو سل څلورمې کلیزې ته دوه نیم زره تقریبا وایي چې افغانان راغلي وو، خو مونږ په دې موافق نه شو چې اقلا پنځه شپږ نوي غړي هم غړیتوب دغه حاصل کړي، یعنی عملا چا دغه ونه کړله. داسې فکر کېږي چې بس همدا ټولنه ده او دغه څو کسان دي او دوی دې هر څه کوي. اگر چې مونږ په بار بار ویل چې مونږ کدی یو خوا خپه یاسو چې د هیواد نه دغسې کدرونه راوځي، خو د بلې خوا خیر دی که همدلته مونږ یو بل ته سره لاسونه ورکو او دا ماته کښتۍ چې دغه د رانه لږه سره خرابه شوې ده دا بیرته رادغه کړو، ښه برخه راسره اخلي، غونډو کې برخه اخلي، اما غړیتوب ته متاسفانه چا دغه نه دی کړی، زړه نه دی کړی تر اوسه پورې، داسې خاص زیات شوي نه دي. خو بیا هم د نیکه مرغه کله چې انځور صاحب د خپل د دکتورا تیزس دفاع کوله، هلته هم زمان یو کتاب خو ډاکټر ظاهر زمانی چې یادو دغه ونش زما زوم هم دی هغه کومک وکړه، دا یو کتاب هغه چاپ کاو. نور پنځه شپږ عنوانه کتابونه انځور صاحب هلته په دغه موده کې چاپ کړل او دا ځل چې هم تللی و هم زه فکر کوم دی کوم چې دوه دي که درې عنوانه کتابونه چاپ کړي دي. نو ما هلته په بار بار وویل چې دا به په نیک پال ونیسو او انشاءالله چې بیرته به که په هغه شکل باندې نه وي په یو کم تعداد به بیرته دا انانه ژوندۍ وساتو. خو د نیکه مرغه هماغه څه چې ما مخکې ویله چې ډاکټر صاحب یحیا وردګ هلته دا کار پیل کړ او تر اوسه پورې درې سوه تر څه د باندې درې سوه عنوانه پوهنتوني کتابونه چاپ کړي دي. څو ورځې مخکې ورسره ما خبرې وکړې چې ډاکټر صاحب اوس چې ته دلته ستا دغه کار جریان لري که نه، هغه وویل چې وه هماغسې جریان لري او په کال کې تقریبا شل عنوانه کتابونه هم هغه چاپوي چې هغه هم زمونږ د ګرچې خپل د افغانیک په نوم یوه ټولنه لري خو زمونږ د کلتوري ټولنې هم فعال غړی دی. نو دا هم د یادولو وړ ده. څاروان صاحب،
پاچا صاحب، تاسو ویل چې نوي غړي مو په ټولنه کې جذب نشول، دا خو یو اړخ ده. بل اړخ تر ټولو څه شاید مهم وي هغه دا ده چې خلک پیسې درکې، کومک وکړي، انا درکې چې تاسو کتاب چاپ کړئ، ځکه چې یوازې محدود کسان خو نشي کولای چې همیشه پیسې له جیبه ورکړي او کتابونه د خلکو چاپ کړي د خلکو لپاره. آیا د پیسو په ورکولو کې خلک حاضر دي کومک وکړي؟
متاسفانه دا پروسه هم د پخوا په د پخا په حق له ډیره ضعیفه شوې ده، ډیره ضعیفه شوې ده، ځکه چې هغه ډاکټر صاحبان چې موږ سره مخکې کومک او هغوی تقریبا اوس تقاوت په حال کې دي خپله هم. او دلته تاسو ته معلومه ده چې هر څومره څوک زحمت وباسي د تقاوت معاش د زره او د یو نیم زره نه زیاتیږي، نو په دې نرخونه او په دې حالت سره چې اوس روان دی په اروپا کې د هغوی خپله ګزاره هم پرې نه کیږي. په دغه حق لبانې هم زمونږ دغه کم دی. څو کاله مخکې ډاکټر صاحب همت مونږ سره یو هر کال دوه کاله سر په سر زر زر اویرو مرسته وکړه، اما اوس هغه خپله په تقاوت کې دی. مونږ حتی دا جرأت نه کوو چې په هغوی باندې غږ وکړو، ځکه چې هغوی فکر کوي چې تاسو باید په دې پوه شئ چې مونږ خپله په څه حالت کې استو. ښه، مونږ یو دغه رانه پاتې دی چې دا نوي ځوانان چې اوس زمونږ دلته ډاکتران شوي دي، بزنسونه لري. اگر چې په دې تېره غونډه کې زه خپله نه وم، مونږ تر اوسه د هرې غونډ غټې غونډې نه وروسته غونډه نیسو، غونډه ارزیابي کوو، خو مونږ ونه شو کړلی په دې موده کې دغه ونیسو. یو تعداد ځوانو تجارانو مونږ سره په دغه یو سلو څلورمه کلیزه کې په تجلیل کې کومک کړی و چې هغه به هلته هم یاد شوی دی او بیا به هم یادوو. نو اوس به مونږ هم دا ځوان کدرونه چې نوي ډاکتران دي، نوي انجینران دي، یا ښه بزنسونه لري، دوی ته به پاملرنه کوو او انشاءالله چې په دې حق له به هم یو څه لاسته راوړنې ولرو.
د تقاعد ژوند په اړه راته وایست چې په اروپا کې د یو متقاعد ژوند څنګه دی، په څه وخت تیروي؟ دلته خو د افغانستان په شان ټولنیز روابط نشته، راشه درشه نسبتا ډېره کمه ده، ځکه چې ټول مصروف دي، بیا وخت څنګه تیروي؟
نو د تقاعد حالت خو تاسو ته خپل هم معلوم دی، بالخصوص په اروپا کې. او زمنګ تقاوت خو هم د څه شو چې زمنګ 15-14 کال کار حالته په افغانستان کې وکاو، هغه دلته په هیڅ کې حسابي. مونږ چې دلته اول رالولو تقریبا څو میاشتې وروسته زمنګ اول انټرویو رالله، ډیره شریفه قاضي و، هغه مونږ ډیر زر قبول کړلو. اما متاسفانه دلته د سارونوانی شوبې مونږ سره به داوا وکړله، او د وکیل د خوانه مونږ ته دا اطمینان راکړ ولکې دا چې تاسو کیس به بیرته هغه واخلي او تاسو به قبول کی. په دې باندې په مونږ باندې اته کاله تقریبا د سې تیر کړ چې مونږ د شپک فامیل کورنۍ سره په یو کوټه کې تقریبا درې نیم کال اوسېدلو. نو زر قبول نشولو متاسفانه، کما ته چانس کم و. زما میرمن ډاکټره و، هغه ته خدا چانس و چې کار وکړي. سره د دې هم ما شپږ نیم کال په یو آلمانی اداره کې په انجینری شعبه کې کار وکړ، اما ما ته هیڅ نوې امتیازات نه راکول، ځکه چې ما د دې ځای اقامت ویزه نه لرله. دغه کار چې په ما باندې دوی وکړ د دوو مارکو په مقابل کې، یا یوې اورو په مقابل کې، دا اصلا درې میاشتې. اما دا چې ما فکر وکړ چې بل کار نشته، څه نشم کولای، نو او هغه نه آلمانی هم چې ما سره وو په دفتر کې، هغه هم زما سره خوشاله. نو ما بیا د وطلبانه شپږ نیم کاله دوام ورکړ، اما امتیازات یې هیڅ را نه کړل. نو په دې صورت سره وروسته ما ته وکیل وویل چې ستاسې د طالبان چې بیرته راغلل په قدرت باندې، نو ویل چې ستاسې نور چانس نشته ری په غیر د دې نه چې کیس واخلی او کار وکړي، او د کار په نتیجه کې که تاسو وکړی شئ چې دلته خپل حقوق حاصل کړي. نو ما قسم وکړل، بیا زما د خوري شیر علي خان یو دکان پرانیستو، په هغه دکان کې ما کار کاوه. اگر چې اولې په هماغه دکان کې هم د کار اجازه نه راکوله، ویل چې دغه سې کار اول د المانیانو د پاره دی او بیا د شرقي اروپا د اروپایانو د پاره دی، ستاسې د پاره دا اجازه نشته. خو بیا وروسته وتوانېدلو چې درې کلنه یو کلنه ویزه شي، بیا درې کلنه ویزه شي، بیا د کار اجازه هم راکړله. نو هماغه د دکان په نتیجه کې مونږ وکړی شول چې تقریبا د نیشنلټۍ پورې ځان ورسو. نو نور بیا نه ما کې د کار قدرت او دکان هم نور داسې عاید نه لاره چې دوام ورکړو.
نه، زما سوال بل ځای و. خوشحال صاحب تاسې دا هم راته وویل چې څنګه مو ژوند دلته پیل کو، کوم مشکلات مو لرل په ژوند کې او د مهاجرت په دوران کې. زما سوال دا و چې اوس چې کار نه کوئ، په کور ناست یاست، دلته خو راشه درشه کمه ده، ځکه چې اکثره خلک مصروفه دي او یو څه دا کلتور هم بدل دی. وخت په څه تیروي؟
نو وخت خو بس د ډاکترانو سره منډې رامنډې دي سروان صاحب، نور داسې خاص کار نشته دی. اگر چې کله چې دا سالون زما خوري جوړ کړ، خدای دې ورسره ښه وکړي، ما ته مو ویل چې ماما که ته دلته راشې او اقلن دغه کنترول منترول وکړي، او څه کا وخت ما د هغوی سره هم کار وکړو. خو بیا زما په کابل کې یوه دعوایي غونډې ځمکه وه او هلته لاړم، څلور پنځه کاله هغې دوام وکړ. دغې په ترانس کې ما ته هم قلبي تکلیف پیدا شو، بیا په افغانستان کې حتی دا د غاړې مورې تکلیف شو. نو اوس ټول بس د دې صحیح دغه سره لاس په ګریوان یو، کله یو ډاکټر ته کله بل ډاکټر ته، نور داسې خاص دغه نشته. نو دغه غم خادی دی، که چېرته کله غم یو کمه خادی یو، خدای دې خادی ډېرې کې، نور بل خاص دغه نه لرو سروان صاحب. د دې نه رنج جوړو او ډېر تکلیفونه هم د دې نه پیدا کېږي.
بس خدای دې صحت درکړي او سالم و سلامت اوسئ. پاچا صاحب، د افغانستان په اړه راته وایس، چیرته زیږیدلی یاست او زده کړې مو چیرې کړې دي؟
زه د کونړ په ولایت کې د وټاپور په کلي کې، هغه وخت د وټاپور کلی و، اوس ولسوالۍ ده، دا 9 کیلومتره مرکز ته نږدې دی. هلته مې تر شپږم ټولګي پورې لومړنی ښوونځی ولستو. صفت د ځان مې عادت نه دی او خوښ مې نه دی، خو دغسې واقع شوه چې تقریبا د شپږم ټولګي پورې هلته پاول نمرګۍ سره خلاص کو. بیا د متوسطې دوره شو د په چغسری کې، کله چې موږ بیا نهم سنف ته ورسېدلو هلته د عمرا خان لیسې په نوم لیسه شوله. نو درې کاله وروسته مې هلته بیرته نور دوام ورکړ. تقریبا همدغه وروسته شپږ کاله هم ته دغه لیسه کې په خپل سن کې مې د اول نمرګۍ افتخار لارو. بیا نو کانکور امتحان ورکړ او پولي تخنیک ته کامیاب شوم. پولي تخنیک هم یو کال ولوسته او هلته نو تقریبا اول سن مقدماتي غوندې سنفي، بیا په ورشتو باندې هغه وخت کې ورشتې وې تقسیمات کېدل. خو زمونږ خوشبختي دا وه چې په هماغه کال کې، په همدغه کال کې، په یوازنی کال چې تقریبا 21 نفر د هر ګروپ نه درې درې نفر اول نمره او دویم نمره او دریم نمره ولېږل شوروي ته، نو زه هم په هغې جمله کې لاړم. او باقي شپږ کاله مې د ماسترۍ دوره د مسکو د لارو او ډګرونو د جوړولو په انسټیټیوټ کې تیر کړل. هلته مې ماستری لاسته راوړل.
تاسیل آزادی رادیو د آزادی رادیو میلمه پروگرام آوری. زموږ د پروگرام میلمه استاد سید حسن پاچا دی. د ماستری وطن ته راستانه شوی او په وطن کې بیا په څه بوخ شوی؟
د ماسترۍ نه وروسته رالم دانو د شهید داود خان د جمهوریت دوره وه. زه په ماغه دپارټمنټ کې د استاد په صفت مقرر شوم، چې د هغې دپارټمنټ د دپارټمنټ معاون هم خدای بخښلی د داود، د شهید داود خان زوی وایس داود، او ډیر په افتخار موږ ونیولو، ډیر په خوشحالۍ سره، او ډیر خوشحاله و چې موږ بیرته راګرځېدلی استو. شپږ 50 کې زرالم په ډپارټمنټ کې مقرر شوم، د سمبولې میاشت وه. بیا نو وروسته د ثور په 50مه نیټه باندې چې دا تحول منځته راغی، نو بیا زه د جوزا په میاشت کې چې جلیلی صاحب خدای وبخښي هغه وخت د پوهنتون رئیس و، د هغې د خواهش په اساس چې ډېر خواهش یې وکړ، زه د انجینرۍ پوهنځي ته د مرستیال په توګه ولېږل شوم. هلته مې په انجینرۍ پوهنځي کې څه موده د مرستیال په توګه، بیا وروسته د هغه پوهنځي د رئیس په توګه دنده ترسره کړه. او بیا په 1950 کال د عقرب په میاشت کې انجینر صاحب پیروز چې هغه وخت کې د پایدامې وزارت مویلو د هغه په خواهش باندې لاړم او هلته په پایدامې وزارت کې د لارو ډګرونو په نامه باندې چې پخوا د قویکارو ریاست ورته ویل کېده بیا د لارو ډګرونو لوی ریاست شو د هغې دنده ماته وسپارل شو
او تر کله پورې په وطن کې وی او کله بیرته ورڅخه لاړی مهاجر شوی
زما ماشومان تقریبا په نوی او نویم کال کې زما یو واخه په دوشنبه کې وو هلته را ووتل هلته زما ماشومانو مکتب کې د داخلېدو حق پیدا کړ او هغه میرمن مې هلته سټاژ تقریبا متور کړ شو خو زه د هغوی سره رالم خو زه بیرته وطن ته وګرځېدلم لا پولی تکنیک وم او په 2002 وم کال کې تقریبا منګه د وطن راووتلو پیخي راووتلو او به مسکو ترالو د دوشنبه نه به مسکو ترالو د مسکو نه به په ماغه 2002 کال د دسمبر په میاشت کې چې امدا د کریسمس د ورځو سره متصادف و رالو او په کولن کې پناه ورکړه او بیا هم دلته یاست.
بله، تاسو په افغانستان، روسیې، تاجکستان او دغه جرمني کې ژوند کړی دی، حتما به د ژوند جالب خاطرې لرئ که کومه خاطره مو په یاد وي د روسیې د وخت، د پوهنتون د وخت یا د مهاجرت د وخت، نو زموږ له اورېدونکو سره یې شریکه کړئ.
هو نو د روسیې د وخت د محصلې ژوند خو ټول خاطرات دي. زه د نیکه مرغه هلته هم تقریبا شپږ کاله چې زه وم هلته ورته زملیا چې ویل کېدله او د هغې ستار ستا په اصطلاح ورته مرواجه وه، یعنې د هغې د افغاني د هر ملک محصلینو باید یو ټولنه لرلی چې هغه ټولنې ته د دوی په اصطلاح زملیا چې ویل کېدله او مشر ته ستار ستا ویل کېدله. چې زه د دغې د ټولنې د تقریبا شپږ کاله تر څو چې ما تحصیل ختموو فقط آخر کال کې چې ما په ډیپلوم باندې کار کاوه بیا بل څوک شو ما هلته شپږ کاله دغه خدمت وکړه او هغه خدمت هم آسان خدمت نه و. موږ به حتی هر کال زموږ سفارتونه هغه وخت کې دونه بې غوره وو چې محصلین به راتلل مګر میدان ته حتی د سفارت څوک مخې ته نه ورتلل، کله کله به روسانو نه بې غوري وشوه، نو موږ به حتی هلته ځان رسوو او هغه د محصلینو راوستل او دغه د شپې هغه ډوډۍ او دغې ټول تقریبا زموږ په غاړه و. بیا چې زموږ انسټیټیوټ چې د امادګۍ فاکولټه لرله نو ډېر افغانان به زموږ په انسټیټیوټ کې پاتې کېدل، نو څه چې زموږ په وس پوره وه د هغې سره کومک او فوازی د چاول وخت چې هغه رال موږ په هغه وختونو کې په دویم او درېیم سنف کې وو، نو په هره دوره کې چې به محصلین راتلل امادګۍ فاکولټي ته موږ ورسره کومک کوو او دا زما دپاره تر اوسه پورې د خوشحالۍ ځای دی چې د ډېرو سره کومک کړی دی او ډېر هم چې کله وینې رضایت ښکاره کوي او د هماغه وخت نه دغه اصطلاح لا مراج وجه وه چې د ټیټو صنفونو شاګردانو به موږ ته استاذ وی او دغه د استاذۍ افتخار ما د محصلې د وخت نه د ځان سره سر واخیست.
پاچا صاحب، تاسو کلتوري ټولنې سره څنګه علاقه پیدا شوه؟ آیا پخپله مو لیکل کول او که څنګه؟
نو کلتوري ټولنه خو داسې شوله چې کله چې انځور صاحب دلته راغی دا شاید د هغې ابتکار و، بیا نو یوه غونډه جوړه شوله او په هغه غونډه کې موږ ټولو اشتراک کړی وو او علاقه هم زموږ وه. نو ما د اجتماعي خدمتونه خو ما تاسو ته وویله چې هم د محصلۍ د دورې نه څه چې حتی د لیسیب د دورې نه به کله چې داسې د جشن ورځې وي زیاتره وخت به ما ته وظیفه را کول کېدله، مقاله که ما هغه وخت کې پخپله نه شوه لیکلی د کوم استاد د خوانه لیکل کېدله ما به لوستله، یعنی دغه استعداد د هغه وخت نه تقریبا تر یو حده وو. حتی یو دفعه داسې اوازه شوله چې ظاهر شاه راځي کونړ ته، زه د دولسم سم نه فارغ شوی وم، حتی زما پسې ګرځېدل چې ما پیدا کړي او بیا مکړی شم چې هغه وینا چې هغه تو باید وشي هغه زه وکړم. نو دغه وا سره دغه وخت نه استعداد او علاقه و بیا نو دا رهبری کمیټه چې تعینېدل خدا و طلبانه و دا و طلبانه و. نو په هغې کې اول زه د کار په ډله کې او د مشرتابه په ډله کې راغلم او وروسته بیا د انځور صاحب چې کله هغه خواته لاړ بیا نو ما ته دا مسؤلیت په غاړه شو.
تاسې د ظاهر شاه یادونه وکړه په دې لړۍ د مرکو کې له څو کسو سره خبرې کړې دي، ډېره ورته جالبه وه چې د هیواد پاچا یې لیده، تاسو لپاره څنګه وه؟
بیا رانغه څاروان صاحب هغه سفر نه پوهېږم چې په څه باندې دغه شو رانغه. ما په خپله شخصا نه دی لیدلی، اما د احترام وړ شخصیت دی. اوس چې کله دا نورې ټولې دورې تېرې شوې هر څوک په دې پوهېږي چې هغه یوه طلایي دوره وه. زمونږ د پاره په خاص ډول ډېره طلایي دوره وه، ځکه چې زه تحصیل ته مسکو ته هم د هغه په وخت کې ولېږم شوم او بیرته چې رالم د شهید داود خان دا وخت و. نو زما لپاره واقعا ډېره ښه دوره وه، مونږ ښه خاطرات لرو دغه وخت.
دغه وخت کومه قصه کم په یاد وي هغه هم ووایست؟
داسې خاص دغه نه دي شعري شوي، خو زما د خپله د سور د پاسون نوروسته خاطرات را سره شته دي. اگر چې خې او بدې ډېرې پکې راغلي دي، خو زه چې کله ما دوه درې خاطرې دي که وخت لرې زه به دغه کوم.
مهرباني مهرباني.
یوه خاطره دا ده چې زه کله د پونځي نه د پونځي د ریاست نه د لارو ډګرونو لوی ریاست ته تلم، نو ما ته هم د پونځي د ریاست د پونځي په موټر کې او هم چنان د دوه درې استادانو چې فولکس واګونونه لرل زما سره بدرقه لاړل او زه بدرقه کړم او هلته زما په معرفي کې دی برخه واخیستله. دا زما لپاره ډېر غټ افتخار و. زه په هغه وخت کې د پوهنیار په رتبه کې وم، ما دا وکړی شول دا زما افتخار دی او زه باید په جرأت سره ووایم چې زما نه د پوهان تر سطحې استادان هم په دې راضي وو چې زه د دوی دلته ورکوټې هم یم، د دوی رئیس یم. او هغه دا وه چې ما دوی ته ډېر غټ احترام لاره، د دوی ډېرې مشورې ما اخیستلې او دوی په دې پوهېدل چې زه د دوی مشورو ته اهمیت ورکوم او د دوی احترام کوم. نو دغه چې دغه یو غټ ګروپ زما سره لاړ او زما په معرفي کې برخه واخیسته زما لپاره ډېر غټ یو غټ کار و او زما په ژوند کې به دا د هېرېدو نه وي. بله غټه خاطره چې وکړه چې زه د لارو د ډګرونو د وزارت نه اگر چې زه په هغه وخت کې انجینر صاحب نظر وزیر و، زه چانیم بدل کړی، ما خپله استعفا ورکړه، ځکه چې هغه وخت کې د کشمن ورور هلته مویل و او مسلکي سړی نه و. او دغه رقابتونه د دغه دوه ګروپونو نو زما کارونو کې به خنډ راوست او ما نه غوښتل چې کارونه وروسته پاتې شي، ځکه چې انجینر صاحب نظر هم وزیر و او هم د یو زون مشر و، هغه به په میاشتو نه و. نو ما هغه ته وویل چې زه نور دلته کار نه شم کولی. ډېر اصرار یې را سره وکړ، هغه جریان غټ دی، خو زه پولي تخنیک ته لاړلم او هلته بیا چې مقرر شولو ما نو روسانو واقعا ډېره بده دغه کوله، اگر چې د ریاست په وخت کې دی راتلل ډېر احترام یې کاوه. خو بیا یو د په دوی د امیر د ډپارټمنټ باندې ته ویل چې محصلین مونږ د تطبیقاتو دپاره لیږو او کتم را سره لاړ شي لارو ډګرونو ریاستونو. هلته چې زه لاړم خدای شاهد دی چې د هر منزل نه د مامورین او د خلک راښکته کېدل او هرکلی یې کاوه او ستړي مشي کولی. بیا چې د رئیس دفتر ته لاړو هغه چون زما په وخت کې معاون و، ما ته دا خپله چوکۍ پرېښودله چې په دې باندې ته کښېنه تر څو چې ته دلته ته. ما ونه منله، خو دا روسیا هم ایران پاتې و. نو ما ته وویله چې ستا څونه ډېر دوستان دي. ما ورته وخندل چې دا زما دوستان نه دي، زما همکاران و. خو سره د هغې هم چې بېرته پولیتکنیک ته وګرځېدلو بیا هم د ده رویه چندان ښه نه وه، خو زما لپاره د خوشحالۍ ځای و چې وروسته د دې نه چې زه هېڅ کاره یم د دوی رئیس هم نه یم دغسې احترام زما وکړو. نو دغه خاطرات ما سره شته دی.
بله ډېره زیاته مننه. کور ودان کور ودان
تاسو نه ډېره مننه.
ازادي راډیو ته د خپلو سیمو حال ووایي. د ازادي راډیو د اوټومات ټلیفون د پښتو پیغامونو شمیره
00 22 02 14 15
او د دری پیغامونو شمیره
00 22 02 14 15.
ازادي راډیو 14 ساعته.